ذهنية.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لمړی موزه سپات ساروان د دې سات خبرونو ته پام راوړم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای د دوی په زندان کې د برتانیي بندي جوړې ټول حقونه خوندي دي. شاغل متقی چې نن چهارشنبه د رسنیو په مرکز کې د بهرنیو چارو وزارت د یو کلن لاسته راوړنو په اړه په یو غونډه کې خبري کولې وویل په زندان کې د برتانیي جوړې ټول بشري حقونه خوندي دي او خپل کورنۍ سره په تماس کې دي. د متقی په وینا تر اوسه د دې برتانیي جوړې د خلاصون مراحل تکمیل شوي نه دي، خو ټول روغتیایي خدمتونه ورته برابر او د خلاصون هڅې روانې دي. اتیا کلن پیټر رینولز او ښځه باربی له څه باندې 1200 راهیسې په پولي چرخي زندان کې بندیان دي. د جوړې میاشت وړاندې له برتانیي رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو زندان دوزخ ته ورته بللی او ویلي و چې له خطرناکو زندانیانو سره بندیان دي. د جوړې له 2009 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ریبلډ په نوم مؤسسې له لارې په روغتیایي، تعلیمي او رغنیزو چارو کې خدمتونه وړاندې کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له 4 کلن ځنډ وروسته د جرمني په بن ښار کې د پاسپورټونو د چاپ لړۍ پیلوي. د دغه وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد نن چهارشنبه پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي ډېر ژر به په بن ښار کې د پاسپورټونو چاپ پیل او په ټولو اروپایي هیوادونو کې به د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو ته پاملرنه وشي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو د حل کولو خبره کوي چې د جرمني حکومت روانه اونۍ د طالبانو دوه قنصلي کارکوونکي په بن او برلین ښارونو کې ومنل. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې دغه دوه قنصلي کارکوونکي پرون جرمني ته رسیدلي وو. جرمني د اروپایي اتحادیې لومړنی غړی هیواد دی چې د طالبانو قنصلي کارکوونکي مني. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرنیزو توکو د ترجیحي تعرفو پر کمیدو سلا وشوه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د هوکړې له مخې د افغانستان له لوري پاکستان ته پر 4 قلمه صادراتو او له هغه ځایه هم په 4 قلمه وارداتو لګول شوي تعرفې چې مخکې 6% وې و بیش سلنه تراتیتی شوی دی. لافغانستان پا صادراتو که انگورو انار منی او رومیان او لپاکستان پا وارداتو که ام، کینو، کیلی او کچالو شامل دی. دغه حکره د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرستیال احمد الله زاهد او دغه د پاکستانی سیال جاوید پاول ترمنز لاسلیک شوی دی. پر کرنیزو توکو د تعرفو کمیدل د اگست میاشتې لپایله عملی کیشي. اروپایي ټولنه وایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري پر دې ټولنه د لګول شویو لوړو تعرفو او سوداګریزو ستونزو پر حل لارو او متقابلو اقداماتو کار کوي. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د اروپایي کمیسیون په حواله راپور ورکړی چې د دې ټولنې غړي هیوادونه له امریکا سره د سوداګرۍ په خبرو اترو کې د یوې پایلې د ترلاسه کولو په تمه دي. ټاکل شوی ده د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ کمیشنر ماروس سیفکوویچ نن ماسپښین د امریکا د سوداګرۍ له وزیر هاوارد لوټنیک سره د لوړو تعرفو په اړه خبرې وکړي. امریکا له اروپایي ټولنې د توکو پر صادراتو 10% او د دې ټولنې د پولادو پر صادراتو 50%، د المونیمو پر صادراتو 25% او د موټرو پر پرزو 10% تعرفه لګولې ده.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو. د میکروفون ستاسو د خبرونه درنو او عزت من اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې مونږ هرکلی کوم. د پوهنتونونو په چوکاټ کې د څېړنو په اهمیت شغ د نژغی شو علمی څېړنه د پوهنتونونو یو اساسي برخه ده چې د علم او پوهې د پراخیدو نوښت او حل لارو د مندلو او د ټولنیز پرمختګ لپاره ډیر اهمیت لري. سیډنې یوازې د معلوماتو راټولول نه دي، بلکې د پښتنو مطرح کول، د حقایق سپړل او د موجودو ستونزو لپاره نوي حل لارې موندل دي. په عصري نړۍ کې پوهنتونونه یوازې د تدریس ځایونه نه بلل کیږي، بلکې د څیړنو بنسټونه هم دي. پرمختللي هیوادونه لکه امریکا، جرمني، فرانسه، جاپان، چین او بریتانیا هر کال میلیاردونه ډالر د خپلو پوهنتوني څیړنو لپاره ځانګړي کوي، ځکه دوی پوهیږي چې د هرې علمي څیړنې تر شا ممکن یو ستر اقتصادي، تخنیکي یا ټولنیز بدلون پروت وي. په پوهنتونونو کې څیړنې نه یوازې د استادانو او محصلانو علمي ظرفیت لوړوي، بلکې د هیوادونو د سیالۍ ځواک پیاوړی کوي. د ساینس، ټکنالوژۍ، طب، زراعت، اقتصاد او ټولنیزو علومو په برخو کې د څیړنو له لارې د انسان ژوند اسانه شوی، د ناروغیو درمل پیدا شوي او د ستونزو هواري ته لارې هوارې شوي دي. د ډیرو په باور په ځانګړي ډول د درېمې نړۍ هیوادونه چې لګڼو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي، باید علمي څیړنو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو خپلې ستونزې د داخلي تحلیل او تحقیق له لارې وپیژني او حل یې کړي. څیړنه د علمي پراختیا، اجتماعي حل لارو او ملي پرمختګ بنسټ دی. پوهنتونونه باید د څیړنو د هڅونې لپاره لازمې اسانتیاوې، بودیجه، روزنیز فرصتونه او مناسبه فضا برابره کړي چې محصلان او استادان وکولی شي د خپل هیواد او بشریت د سوکالۍ لپاره رغنده او ابتکاري څیړنې ترسره کړي. په روانه خبرونه کې د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژاند زموږ ملمه دی. له هغوی سره په دې خبرې کوو چې د افغانستان پوهنتونونه تحقیقاتو ته څومره پام کوي، د نړۍ په نورو هیوادونو کې د علمي تحقیقاتو وضعیت څنګه دی، او آیا افغان محصلان چې د خپل هیواد په پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي او د تحقیقاتو لپاره شرایط ورته برابر نه دي، په اوسنی آنلاین نړۍ کې د نړۍ د نورو پوهنتونونو او علمي مرکزونو په تحقیقاتو کې برخه اخیستلی شي؟ را سره اوسه په دې خبرونه کې او زمنن د واتس اپ له طریقه او د ټلیفون له طریقه زموږ سره تماس ونیسئ. البته که د موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر څرګندوي. لومړی استاد پیژان ته ورځو. استاد، تاسو ته ارکلی وایم.
سلامونه تاسو او
استاد
درجه
دلاري ټول او اوریدونکو ته سلامات اوسه. بله پښتنه مو مطرح کړه. بله پښتنه، دا چې ولې څیړنه د تدریس ترڅنګ تومره مهمه ګڼل کیږي؟ زموږ په پانتونونو کې کله چې پانتون ته څوک ځي، یوازې د تدریس په برخه کې، د درسونو په برخه کې فکر وي، د څیړنې په اړه ډیر فکر له محصلینو سره نه وي. ولې دا مهمه ګڼل کیږي؟
په افغانستان کې موږ کولای شو چې ووایو چې داسې یو ذهنیت په علمي موضوع او په پوهنتونونو کې، حتی د استادانو او د پوهنتونونو د ځینو پوهنتونونو البته د ادارو ترمنځ موجود دی، چې پوهنتون یوازې داسې یو ځای دی چې هلته باید محصل راشي، پر یو چوکۍ باندې کښېني او استاد، یو څوک چې د استاد په نامه باندې راځي، د تورې دړې یا د سپینې دړې یا تختې مخ ته درېږي، هغه ته باید غوږ ونیسي او هغه چې څه وایي یا څه پر تخته باندې لیکي، دیا باید یا دایا باید لجان سره نوٹ کی، او په امتحان کې او بهو چې چې استاد ویلی دی هغه بیرته د امتحان په پرچا باندې ولیکي، چې دا یو ډیر کلاسیک تعریف دی. اما په نور نړۍ کې حالت بدل دی. په نور نړۍ کې پوهنتون د پونتون یو تعریف دا دی چې پونتون معنا د ذهن د پراختیا مرکز، پونتون معنا د یو څه په اړه باندې دقیق، عمیق او انتقادي او تحلیلي فکر کول. استاد یوازې د دغه فکر د انسجام او دغه فکر ته دراونق ورکولو یا دغه فکر د ځلولو یو وسیله ګڼل کیږي. نور د محصل اړ نه دی چې هر څه له استاد سره په پټو سترګو ومني او څه چې استاد ویلي دي هغه ته د امتحان په پارچه باندې ولیکي. او استادان هم په دې باندې پوهیږي چې څه ډول تدریس وکړي او د کومو میتودونو څخه د محصل د ذهن د پراختیا لپاره کار واخلي، نه د محصل د محصل ته د درس ورکولو. درس محصل په ښوونځي کې یا زموږ په اصطلاح سره په مکتب کې زده کړی دي. نور محصل باید دې ځای ته رسېدلی چې پوهنتون ته راځي او دوی د ټولو پړاوونو تیریږي، هغه باید دې سطح ته ذهني سطح ته رسېدلی چې هغه نور خپلې ذهني پراختیا ته وده ورکړي، نه دا چې تعلیم زده کړي. د تعلیم پوهنتون د تعلیم ځای نه دی، پوهنتون د تحصیل او د ذهني پراختیا ځای دی.
بله ډېر مننه استاد. مخکې تر دې چې په نور نړۍ کې د څېړنو په اړه خبرې وکړو، کلنډ اول وایي چې زموږ په دې هیواد په پوهنتونونو کې کوم ځای لري څېړنه؟
تر کومه ځای چې زه عملي تجربه لرم، او ما په د جمهوریت په وخت کې البته هم محصل پاتې شوی یم، هم په خصوصا په دولتي پوهنتون کې، هغه داسې پوهنتون چې هغه مرکزي پوهنتون د کابل پوهنتون، او دغه وروسته مې دا ویار درلود چې زه تدریس وکم په مختلفو زماني مقطعو کې. زما د تجربې پر اساس باندې د افغانستان وضعیت له هماغه د تیرو لسیزو په شان باندې، یاد زه نه پوهیږم چې زه د دریمې نړۍ نوم ورکم که نه کوم ور نه کوم. اول دا چې زه فکر نه کوم چې اوس هم د افغانستان په څیر پوهنتونونو کې داسې یو وضعیت یا داسې یو ذهنیت حاکم وي چې محصل باید یوازې او یوازې خصوصا له بده مرغه په دولتي پوهنتونونو کې د استاد خبرې زده کړي، ویلې کې په کتابچه یا په نوټ کې، او بیرته د امتحان په ورځ باندې پر د امتحان پر پارچه باندې استاد و انتقال کړي او استاد هغه ته نمرې ورکړي. زه ځان ته دا نه سم ورکولای چې په بل هیڅ هیواد کې چې زموږ په جغرافیا زموږ په گاوند کی از موږ په سیمه کې هغه پراتی دی ورته اقتصادي وضعیت لري، اگر دا سی یو حالت سره مخ یې. خو د افغانستان پونتونونو ګراسو دی ته چې پر تحقیق او پر څېړنه باندې څومره باور لري، هلته وضعیت ډیر ښه نه دی. او بیا هم وایم چې خصوصا په دولتي پوهنتونونو کې ځینې پوهنتونونه و چې په وروستیو وختو کې په وروستیو کلونو کې خصوصي جوړ شول، او د هغوی محصلینو سویه یو څه لوړه وه، استادان یې په بهر کې زده کړې کړې وې او د بهر تجربه یې راوړې وه افغانستان ته، او نړیوال معیارونه یې ادا کړل د څو سره بلد وه. یو څه امیدواري چاته ورکولای شوی چې دوی پر یو شلو روان دي، اما اوس خو له بده مرغه هر څه بیرته په ټپه ولاړ دي او بیرته په صفر کې سوله.
بله ډېره مننه استاده، بس ته دوام ورکو. خو په دې منځ کې څو اوریدونکي شته، وګورئ چې دوی څه وایي. مهرباني کوی اول اتل صاحب تاسو یاست.
قربانی سم محترم اسمت سروان صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته، ما خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
سلامت اوسئ، مننه، مهرباني کوی.
قربان سم سروان صاحب محترم خدای دې مغالي نه بده ان شاء الله سروان صاحب زکه زده شباب صاحب محترم
استاد
کندونی پارک مسن پای
مننه مننه سید
یو سلام استاد ملما تواما محترم اسما سروان صاحب دلته په افغانستان کې یعنی په یلمن ولایت کې دا په انتونو مثال ک دولتي دي ک شخصي دي دلته پاندره نه وته کیږي لیکن خبره ده چې د ما د حکومت دا غوښتنه ده محترم اسما سروان صاحب چې پر دغه باندې دوی مثال د خبرې څار وکي ورته دغه په انتونو وګوري دا شونځي وګوري یعنی دلته د یلمن ولایت د ګرمسیل لسوالي یو انزور تاسو در کوم سروان صاحب چاغه دا کوښنه دلته مثال د خبرې درس او تحصیل پکې کې ذکر پکې کې لیکن شاګردان ته د خاص غنې کې توجه نه کوي سروان صاحب محترم په کاته ماشه چې دی کړه دولت ته خاص ورته والا دي معلومینو ته کوم مثال د خبرې د بل خاص والا دي خپل ماشه چې سرګنې ولې دي کوشش وزار نه باسي د ماشمان تر نو په کار د حکومت لپاره دا چې مثال د دولتي کلینیکو دغه ته پانتونو ته مثال د خبرې دی توجه چې کار وکړي چې دا وسره کم درس تحصیل د ماشمان ته ورکی کوشش کاږي زار باسي کنه باسي سروان صاحب
بل صاحب ډیر مننه تل صاحب اوس بو ګورو چې بل اوریدون کایمو شاغلای اسامت سوی مهرباني کوي
سلامونه سروان صاحب محترم تاو بهروز صاحب
سلامت اوسه ډیر مننه مهرباني کوي صاحب
مننه سروان صاحب زبرات هم یو چې جمهوریت رنگ سو د پانتنو د مکتب رنگ د سرتکاسو یعنی مدرسې پر مخ لاړی او بل د سده چې وځ خصوصی پانتونو چې دی هغه خو خلک مسکینان دي وطن لري چې خپل ماشومان یې ورواچي هلته درس پښتو وایي او دولتي پانتونو خو نه داسې دي چې غداري ډېرې پښکې شروع دي یعنی داسې چې یعنی روپۍ هغه دغه ته ماش ورچالانی هغه دغه ته او دوی خپل سم زده کړه نه ورکوي ماشومان نو یا د ځوانان ته تام پاملرنه نو ته کې والا ما تخفل راځي او بل داسې چمونه شروع دي په مکتبو کې چې اندي معلمې دا تسکوټ چې ماشمان ته د چاو د پاره ورکول کېږي دا په توه تا وایي چې دا په توګه یې کوټه یا خپل په کور کې خوري او سره په دکان کې وته جوړ کړی خوري نو بل دا رقم چې کار تر شروع نو بل دا افغانستان پر مختاد څنګه وځي حکومت هم پاملرنه نو ته کې دولتي پونټونه نه داسې د خصوصي ګراندې
درسته
نو دار د افغانستان پر مختګ څنګه وو چې تاسو کړو
ډیر مننه کور دی ودان یو بل اوردون کای بم وورو بیا به استاد ته ورشو کټوازی صاحب تاسو یاست مهرباني
عبد الله دانش مې اړیکه در سره نیولې ده
مهرباني
غوښتل مې اول د موضوع په اړه باندې یو نظر شریکم دی هغه نورسته تاسو له مېلمنه یو پښتنه وکړه
ډیر علي مهرباني
د موضوع په اړه باندې مې تر ډیره په نظر دا و زغتل د کابل فنتون فارغ ما د حقوقو د څنګه نه تر ډیره پوری چې ما په کابل پانتون کې ولیدل یو ماسل په څلور کال کې دومره څه نشي زده کولای لکه په یو تحقیق کې چې دا څه زده کوي ځکه چې هغه ته په تحقیق کې کته یو څه زده کوي او سبا ته هغه تولګي تر وړي یا یو بل ځای تر وړي دا تر ډیره د تا په ذهن کې او په دې کې پاتې کېږي ډیر مثبت تاثیر لري عموما په ماسلینو کې او لاغنه ورسته دا تحقیق یو داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي چې سبا ته کولای شي د هغه نه یو نور څوک استفاده وکړي ټولنې په درد وخوري په عموم کې د نړۍ چې دومره پیشرفت کړي لکه څنګه چې د تاسو خبرو کې ما اوریدل تر یو حده تر ډیره پورې دای تحقیقاتو برکت خو له بده مرغه په افغانستان کې د برخې ته البته هیڅ توجه نه ده شوې او دا برخه ډیره کمرنګ ده دا یوازې په ماسلینو کې نه حتی د پانتون په استادانو کې مالیدل دي چې دوی تر ډیرو لوړو رتبو پورې په پلمیر رتبو کې البته رسیدلي دي خو د دوی تحقیقات البته یا ډیره کاپی پیسټ دي یا داسې څه نه دي چې دوی ټولنې ته وړاندې کې چې هغه دوی خپل تولید وي خپل تولید موږ البته تالیف او تصنیف دی کنه موږ تصنیف ډیر کم لرو ډیر یا تالیفات دي یا د نورو کتابونو دی یو موضوع باندې یو څه ټول شوی دی موږ ژبه تشبالل شوی خو تر ډیره دام خې دی په دې موږ باید اکتفانه وکړو دې برخې ته باید دولت جدي توجه وکړي حتی که موږ تاسو خپل د علومو اکاډمي وګورو په افغانستان کې چې د علمي تحقیقاتو مرکز بلل کېږي تر ډیره پوری تاسو ورشي هغه ته آثار وګورئ په کال کې کوم آثار وړاندې کېږي د ګوتو په شمار تصنیف شوی آثار موږ تاسو هغه ته نه لرو نو تر ډیره پوری په افغانستان کې د برخې ته هیڅ توجه نه ده شوی او د برخې ته باید جدي کار وشي نو او عموم کې کدا فشار په مسلینو باندې راولل شي یو خو به زمونږ او تاسو آینده نسلونه کو روزل شي ډیر لټ منا مخته کیږي چې دوی هر څه په استاد پوری وتړي هر څه په چفتر پوری وتړي په افغانستان کې تر ډیره پوری د درس محور یوازې کتاب او چفتر دی چې په دې کې مسلین هیڅ کله کومې موخې اهداف چې دوی لري او هغه رښتیا چې دوی په صحیح معنی باندې ځکه دوی نشکې ولای چې یوازې له چفتره او د کتاب نه داسې کومه غواړي چې یو خیر اتلونکی او روښانه راتلونکی ولرو چې ډیری د افغانستان د زده کوونکو مسلینو یو جدي مشکل دی دا چې دوی کله له پانتون نه فارغېږي یوازې تیوري کې یو څه زده کړي په عمل کې دوی هیڅ نه لري حتی موږ تاسو چې ورته سکلز یا نور مهارتونه د دوی د خپل پانځې نه خواته نشته چې یو جدي مشکل پاینده کې دوی ته دا پوځي په نور اخونو کې د کار په چاپیریال کې چې سبا ته راځي حق حیران وي چې دا زه اوس ته وکم ما خپلور کله زحمت ایستل نو دغه نو وروسته دا مشکلات ډیر دي او پښتنه مې دا د ایتاس کې ملمنه چې افغانستان ته اول په دې برخه په افغانستان کې تحقیقات او خاص په اکیډمیکو مرکزونو کې چې هغه پانتونونه دي ولې دې برخه ته توجه نه ده شوی او څه باید وکړو چې دې برخه ته توجه وشي
ډېر زیاته مننه دانش صاحب کور دی ودان سلامت اوسه نو وسپور سو استاد پیژانت استاد د دانش صاحب د خبرو په اړه څه وایست او دوی وایي چې توجه نه ده شوی متاسفانه او ځکه دا پښتنه بیا پکې زیاته کمه چې آیا په افغانستان کې په پوهنتونونو کې تحقیقات او تکومه بودیجه هم شته یعنی په خو کله چې تاسو حالت وي واو کنه مهرباني وکي
مننه د ټولو اوریدونکو څخه د دې نظریات څخه کراسم مستقیما پښتني ته ستاسو پښتني ته د اوریدونکو پښتني ته د لازمه غنمه چې موږ یو ځل د افغانستان د زدکرو سیستم ته یو ځل اند نظر وکړو بیا موږ کولای شو چې نسبتا یو شی نتیجې ته یو شی نتیجې ته ورسیږو کته څوګوري د افغانستان د زدکرو سیستم هغه سیستم چې هغه په نور نړۍ کې تر ډیره پورې نو د کار لیدلې دي او هغه په دې معنی چې د شونځي څخه موږ راپیل کو لومړی خو د سین چې ټاکل شوی دی په افغانستان کې چې ماشوم چې وکلن سي باید په رسمي ډول په دولتي شونځي کې داخل سي او د لومړي ټولګي څخه پیل کی دا د سین معیار اوس په ټول نړۍ کې تقریبا خصوصا په اروپا او په پرمختللې نړۍ کې څلور کلنې تر راټیټ شوې دي یعنی ماشوم کولای شي چې د څلور کلنې څخه د په دومړي ټولګي کې کښینی او خپل زده کړې پیل کړي دا په دې معنی چې د زده کړو په اساس کې نور نړۍ تر افغانستان درې کاله مخته ګام اخلي د دې ترڅنګ په شونځي کې دا د شونځي نصاب چې دی دا ډیر کله چې وایم جابرانه او غیر منطقي او سرسامون کې نصاب دی د اول ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې خو خیر دا ومنو چې ماشوم باید اساسات د ټولو د ټولو شان اساسات د جی بي اساسات یو څه ساينس او یو څه تخنیک او د اجتماعيات اما کله چې خبره د کالج یا منځنی شونځي ته رسیدي نور ماشوم یا یازده کوونکی مجبور نه ده چې خپل ذهن د ټولو موضوعاتو په اساس سره زوبالدانی وګرځي او لږ د هر څه څخه باید زده کی او جبرانه باید زده کی دلته د دې سند د دې تقاضا کوي چې دوی د خپل اخلاقي او د خپل ورچا پر بنسټ باندې دوی باید پریکړه وکړي چې کوم خواته غواړي چې خپل راتلونکي علمی سفر وټاکي واړ چې د ساينس په برخه کې پرمختګ وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي او کده اجتماعي علومو دلته باید د دې سویا معلومه سي او هغه معیارونه چې پنړي کې اوس ورڅخه کار اخیستل کیږي هغه مراد سي او هغه ته پام وسي او کار ورڅخه واخیستل سي او د نوم ټولګي څخه ورسته باید د درې کال تجربه کې د نوم لسم یو لسم دوه لسم څلور کال درې کارو وشي د لسم یو سم دوه سم دا د عالی لیسې دوره ده دلته باید دی خصوصي زده کړو د خصوصي زده کړې په دمانه چې دی خپل مسیر چې ټاکلې دي په هغه کې باید مشخص پاتې شي، نه دا چې هم بیولوژي زده کړې، هم کیمیا زده کړې، هم تاریخ زده کړې، هم جغرافیا زده کړې، هم مثلثات زده کړې او هم کمپیوټر او اجتماعیات او ټول زده کړې. دا د یو یو د یو بشر د یو انسان د واسطه څخه اسلام وتلی کار دی. دا تجربه شو دلې چې دا میتود اسلام کار نه ورکی، یو خود دی علاقه په اسلام سره هغه دی ورچا په دغه شرایط کې وجل کیږي او ځپل کیږي. کوم دا چې دا امکان نه لري چې دا ټول کې دی ماسترز دی او اول نمبر جو پاره راسي یا دی په هغه نمبرو باندې پاره راسي. د دې ورسته د کانکور دا سیستم چې اوس دی دا په ټول نړۍ کې اوس تقریبا لمنځه تللې دي. د کانکور په ازموینه کې هم دا شان چې د باید ذکر دي ویلې دي دا ټول باید په ټول امتحان ورکې د تاریخ او د ژبو څخه نیول دا بیا تر سرپمیر او سپایو د ټولو پورې دی چې دا اوس ورته شونځي کې شامل شوی دي. طالبان درا تاکسه دا ټول باید د ځدکه او څو پورې چې د یو لارې په ټون ته لار پیدا کړي. ولی کم دلیل د دې منطق په کم ځای کې دی لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، دی باید په ټون ته د تاک د پاره یوازې په هوو مزامینو کې امتحان ورکړي او خپل ورتیا وښيي چې هغه د لسم څخه تر دوه لسم ټولګي پورې زده کړې دي او هغه د دوه تخصصي مضامین دي او تخصص ساحه ده. او په دې توګه باندې د وروسته کده دا ورتیا ولري او دا ورتیا وشي لار سپونتون ته نیمه اجي زده کړته یا اجي زده کړته د نمبرو او ورتیا پر بنسټ باندې د ټاکل کیږي. د دې ترڅنګ په پونتون کې موږ ته تحصیلي نصاب چې دی هغه ډېر نیمګړتیا لري. زموږ تحصیلي نصاب له بده مرغه د ټولنې اړتیاو ته په کتو سره نه دی رامنځته شوی. موږ تحصیلي نصاب د نورو اکثر برخو اداري او دولتي او اجتماعي برخو په څیر راکافي شوی دی. یو بل چا مشتره شوی دی چې دغه مزامین په پونتونونو کې از موږ دغه مزامین په پونتونونو کې زده کول او تاسو هم باید استفاده وکړئ او تخوږی. اما دا غیر منطقي ده. دا خلک چې فارغیږي د څلور کال یا پنځه کال یا اووه کال یا د خپل دوه کال دی خپل وخت دلته ځای کوي، دوی تر پونتون وروسته دوی ته هیڅ دا ضمانت نشته چې په خپل رشته کې حکومت یا په ټولنه کې کار ورته پیدا شي. په نور نړۍ کې په هر کال کې د هر کال په سر کې د هر تحصیلي کار په سر کې دا احصایا کېږي، دا ارزونه کېږي چې موږ کومو پونځي ته اړتیا لرو، موږ په کومو برخو کې څومره محصلینو ته اړتیا لرو. د دغه احصایې پر بنسټ باندې دوی جذب کوي او خلکو ته فرصت ورکوي چې تحصیل وکړي. خو په عین وخت کې دوی دغه خلکو ته په دغه اول کال پوهنتون ته د تګ څخه مخکې دا ضمانت ورکوي چې که تاسو فارغ شئ، تاسو په دغه برخه کې تحصیل وکړي یا تخصص واخلي، تاسو د بعدمن کار پیدا کړئ. یعنی ټولنه یې د پونتون سره په یو قوي زنجیر باندې تړلې ده. ټولنې اړتیاوې په یو قوي زنجیر باندې تړلې دي. مثلا په هالند کې د اوبو مدیریت ډېر سخت اړتیا ده، ځکه چې هالند یو داسې هوا دی چې هغه د بهر د سطح څخه اکثره برخې کښته دي او د اوبو مدیریت ته ډېر پام کوي او ډېر بودیجه مطلوبه څنګه کوي. نو په دا برخه کې هر کال زیات محصلین ترتیا لري، زیات او کله چې محصل هم فارغ شي په همدغه برخه کې د تکار پیدا کیږي. مخکې د دې چې فارغ شي د دوام کال څخه د پونتون د عملي کار شروع کوي. نیمه ورځ پونتون ته ځي یا مثلا په هفته کې څو ساعت په انټون ته ځین نور عملی کار شروع او په دې توګه باندې د ټولې ارچا او د پونټون زده یو بل سره په یو کوي زنجیر او په یو کوي تړاو سره تړل کیږي او د ټولې د شیرازي او د ټولې د په مقصد کار کار او څه خاصه
بله ډیر مننه استاد. یو شی بل مم که یادم نکو، هغه د پدې جرمنی او اکثر اروپایي وادونو کې جمنازیم سیستم دی چې دلته هغه څوک چې واقعا درس وایي او ویلی شي هغه پرېشتي او نورو ته عرفي ورزده کوي. اما زموږ چې ټوله ځي پوهنتونونه وایي طبعا چې بیا ټولو ته خو کار هم نه پیدا کیږي، او له بلې خوا موږ په دا نورو هیوادونو کې ګورو چې کارګرو ته ضرورت دی. افغانان صرف ساده کارونه کولی شي، هغه کارونه چې له عرفي سره تړل دي هغه په هغه برخه کې مهارت نه لري. نو ځکه چې په افغانستان کې په دې برخه کې مسلکي ښوونځي نشته، دا ډول خلک کم لرو. خو مخکې تر دې چې په دې هم خبرې وکړي، یو اورېدونکی لرو. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني صاحب، خیر بل اوردون که بشتر دانش صاحب بیا هم را سره ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی صاحب.
شبر صاحب سلامت سی.
سلامت و سی، مهربانی کوی.
تنگه ارو رخیه تی بیتی خیده جنباز کوچه من ده غزنی ولایت سخن.
کوچه صاحب ده پانتونونو که ده تحقیقاتو پاره چه پشتن لره نظر لره؟
خبر خدا دا شیبر صاحب سی زو خوب دی دا خونزوی پا باره که معلومات درکم. دا دی خونزوی پا باره که دلتا خو یو دا مشکل دا سی نظارت نستا. بعضی استازانی پا مکتبو که کم دیخوا. یو معلم یه مثال شل تنزیز نپر حلیکانی نوغت آقا کلا درس ویلی سی ساید اخلاسو. نو دلته باید کار په دې وسی چې دغه ته معلمانو ته ماشونه باید ور زیات کړي، او نظارت باید په وسی په ښوونځیو باید نظارت وکړي چې تر څو پورې علم ته ترجیح ورکول سي او خلک علم ته پام وکړي. نو له بده مرغه چې اوس ډېر د علم دغه مکتبونو ته پام ډېر نه کیږي، نو دا باید وسی.
ډیره زیاته مننه، کور دې ودان، سلامت اوسې. دانش صاحب تاسې بیا هم کولی شئ که څه ویل غواړئ، مهرباني.
یو څه څاروان صاحب غواړم چې په دې موضوع اضافه کړم. هغه دا و چې پوهنتونونو کې لومړی باید په محصلینو دا فشار راوړل شي، خپله د استادانو له خوا نه دا تشویق شي، یا البته په یو دیکتاتورانه شکل باندې مجبوره کړی شي چې تر څو پورې دوی تحقیق وکړي. که یو څوک کول د هڅونې لار نه کېږي، هڅونه وشي، بیا که د هغه نه وروسته د هڅونې لار نه وي، مجبوره یې چې تر څو محصلین مجبوره شي دې کار ته، د یوې لارې نه نه د یوې لارې نه. او دویم ده، باید په پوهنتون کې مونږ حداقل شپږ ورځې رسمي لرو چې مونږ پوهنتون ته درس ته ځو. حداقل یو دوې ورځې مونږ ریسرچ ته ورکړو، چې یا باید په پوهنتونو کې مونږ صحیح نړیوال معیاري ریسرچ سنټرونه ولرو چې هر محصل هلته ورشي خپل ریسرچ وکړي. که هغه نه وي، حداقل مونږ یو څو خاص ورځې په خاصو موضوعاتو باندې د خپل فیلډ مطابق کومه رشته کې چې دی عمل هلته باید ریسرچ وکړي. که مونږ او تاسو که نن غربي نړۍ ګورو، یا اروپا ګورو، یا امریکا ګورو، هلته چې ډېری نوي شیان کشف کېږي یا په نویو شیانو باندې ریسرچ کېږي، دوی یوه نتیجه یا ریزلټ ترلاسه کوي. هغه ټول په تحقیقاتو کې همدې د علمي مرکزونو استخراج دی. دا داسې د کوم بل ځای نه استخراجېږي. خو له بده مرغه په افغانستان کې که دا شی ونه شي، نو د محصلینو سویه به یې همداسې پاته وي چې ډېری په سیم کې د ګوتو په شمار نفر به وي چې هغه په خپله باندې کار وکړي. نور فکر نه کوم چې
ډېره مننه، سلامت
سر چوکړي یا نور څه وکړي، نور څه خاص نه لرم.
ډېره مننه، سلامت اوسې. دانش صاحب، تاسو وایئ چې فشار پرې راوړل شي او مجبور کړل شي محصل چې تحقیق وکړي، لیکن په ځینو هیوادونو کې خصوصا امریکا کې تحقیق په شوق خلک کوي، خصوصا محصلین. مثلا تاسو ته کولمبیا پوهنتون ومنلی، تاسو ته وایي که تاسو تحقیق کوئ، د تاسو د هغه فیس یوه برخه له دې طریقه تاسې کولی شئ برابره کوي، یعنی ګټه حتی تاسې ته درکوي، ستاسې تحقیق اخلي په بیه، هغوی بیا په نورو مؤسسو مرکزونو باندې خرڅوي. نو البته په دې برخه کې باید زموږ خلک وپوهول شي چې تحقیق څه ګټه لري. دا پوهنتونونه هم البته اول په دې ګټې ځانونه پوه کړي چې تحقیق څه ګټه لري، او وګورو چې استاد څه تبصره لري. پېژان صاحب، مهرباني.
او کاکر صاحب کمینم سم
دانش صاحب دانش صاحب او بله او بله
دانش صاحب د فشار یادونه وکړه ز خپل په تحصیلي برخه کې اته ټول تعلیمي نظام کې د فشار او زور څخه کرکه لرم ځکه چې ما عملاً د دې چې نتیجه یې منفي نه مثبته اما دا باید هم هیره نه کړو چې په غربي نړۍ کې یا په پرمختللې نړۍ کې تاچیک هم د هر چا د وسې کار نه دی نه د هر چا څخه دا تمه کېږي چې باید تحقیق وکړي. اصلا تحقیقات چې دي هغه د ماسټري په دوره کې یو څه جدي پیل کېږي، په بیچلر یا په لیسانس دوره کې محصلینو سره آشنا کېږي او په پی ایچ ډی برخه دوره کې بیا نو عمیق تحقیقات کېږي او وروسته د پی ایچ ډی وروسته بیا نو هغه کسان چې هغه په اصطلاح سره هغه متخصصین یې د تحقیقاتو نو دوی د هر څه یو سیستم یو نظام جوړ کړی دی. دا که موږ داسې مثلا فرض کړو چې محصل چې کله د دولسم څخه فارغ شي او هغه موږ وچ دا دغه معیار کښېږدو چې ته باید تحقیق وکړې، فکر کوم دا به هم ښه نتیجه ورنه کړي او مخ پرته دې چې موږ ځان ته معلومه کړو چې آیا د ذهن د سړي یا د فیصله سره هغه علاقه تحقیق ته جوړ ده که نه ده جوړه. په دغه غربي نړۍ کې او پرمختللو هېوادونو نورو پرمختللو هېوادونو کې آسیایي هېوادونو کې په لیسانس دوره کې محصل ته مختلف لارې پرانستل کېږي، مختلف ګزینې ورکول کېږي چې آیا غواړي چې عملي کارونه زیات وکړي د تحصیل تر څنګ باندې او که یو څه په اصطلاح سره فکري او تحقیقي کارونه وکړي، هغه بیا خپله دا تصمیم نیسي او د هغه نمرو او د هغه نورو زده کړو ته
استاد یو بل لارې سیمینارونه دي چې د سیمینارونو له لارې هم خصوصا په ټیټه دوره کې په نورو دنیا کې خواته په تر پنځم او شپږم صنف کې هم لا شاګردان سیمینارونه ورکوي په یو موضوع ورته انتخابي چې په دې ته تحقیق وکړو راشه په صنف کې سیمینار ورکړه. دا پایل د فکر کوم دی تحقیق
پایل دی، اما موږ د دې څخه مطلب نه نیو کشفیات وکړي په اساس سره اتمن دی باید د لار تاخیر وکړي. دوی ته په اساس سره یو دریڅه پرانیزو چې دا هم یو لار ده که ته غواړې چې په خپل اکاډمیکس یا علمي سفر کې مخته ولاړ شې، دا هم یو لار ده چې د نیو شان سره باید ځان آشنا کړي او نوي نظریې رامنځته کړي وڅېړي یا کار باندې وکړي. اما دا کسان چې کېدای شي په دوی کې اتیا فیصد په لوړو زده کړو په وخت کې یا مثلا د محصلۍ په وخت کې دوی نه غواړي چې مثلا د دې سره علاقه نه لري چې تحقیقات وکړي، اما یو ښه پیل یې دی تر کومه ځای چې زه د دې سیستم سره بلد یم او څارم یې د پریزنټیشن څخه یا د دې د پرنسرا سره د یادو وړوکي تحقیقي پروژې څخه د دې هدف دا دی چې محصل د نورو په مخ کې څنګه یا وبخشي شاګرد یا زده کوونکي د نورو په مخ کې څنګه خبرې وکړي، څنګه د نورو سره استدلال وکړي، د دې د استدلال قوه او د دې د فیصله سره ترسام وتل، د نورو په مخ کې ژغېدل او خپل نظریات څخه دفاع کول، د دې اساسي هدف دا یو شی دی. اما دا چې اصلي تحقیق او په لوړه سطح تحقیق باید
یو
کی اینو کی هغه
دې دا ورسته خپل پریکړه کوي. نو دا چې موضوع ده د چلن لپاره زموږ په وطن کې مواد څنګه په اسانه پیدا کیږي او یو محصل که غواړي چې چلنه وکي څه ډول ننګونو سره مخامخ کیږي؟
زه فکر کوم په دا ورستي کلونه کې نه کومه موږ منابع نسبتا خپل خپل حالات خپل سی سره برابر د منابع کمای مون درلو خصوصا د کسان د پاره چې هغه ماسین چې له نور جوب سره په ځنګړې توګه انګلیسي سره بلد او کولای شي چې د انلاین کتابتونونو د لارې خپلو تحقیقاتو ته منابع ولټوي او وګوري او استفاده ورڅخه وکړي. اما دا چې په عمل کې څومره دغه کار ته اهمیت ورکول کېږي او د دولت او د پوهنتونونو او د عالي تحصیلاتو د موسسو او د وزارت څومره دغه هدف و چې باید تحقیقات ترسره شي، دا به بېله مسله ده. په هغه برخه کې کافي ستونزې وې. نو په ټول کې ویلای شو چې د منابعو په برخه کې
لیکن یو شمېر وایي که په افغانستان کې څوک تحقیق هم وکړي، څېړنې هم وکړي، د عملی کېدو لارې بیا نشته. یعنی یوازې که ډېره توره وکړي هغه د یو کتاب په شکل بې چاپ کړي او پاته به شي، حتی ډېرو ته دا زمینه هم نه مساعدی شي.
عملی کېدل د تحقیق
یعنی عملی استفاده ورڅخه نه کېږي. مثلا یو چا په زراعت کې تحقیق وکړو، هغه صرف په هغه پوهنځي کې خبره وشوه او پاته شوه، په عملی ډګر کې له هغه تحقیق نه استفاده نه کېږي.
زه پوه شولم، یعنی دا هغه دوام پړاو دی. اما اول پړاو چې دی، اول قدم چې دی، هغه تحقیق دی، هغه مهم دی، هغه باید وسی. اما دا چې څنګه عملی کېږي، دا په دې پورې اړه لري چې دولتونه څومره دې ته پام کوي او څومره دغه تحقیق چې دی کړی دی، دا د ټولنې د هغه شته ننګونو او شته ستونزو سره څومره تطابق لري، څومره هغوی ته ځواب وایي، دا ډېره مهمه ده. مثلا که په افغانستان کې څوک د کښتۍ د جوړول په برخه کې، د کښتۍ د چلول په برخه کې تحقیق وکړي، دا به افغانستان ته څه پیدا ولري، ځکه چې افغانستان نه اوبو ته لار لري او نه کښتۍ لري. دا هم ډېره مهمه ده چې موږ باید تحقیق وکړو، باید مخکې یادونه وکړو چې د ټولنې او ضرورت باید پام کښې ونیسي او هغه ته عملي لارې چارې ولټول شي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دولتونه باید دغه مسیر وټاکي او دغه مسیر دغه انګېزه خلکو ته ورکړي چې په دغه برخه کې موږ تحقیقاتو ته اړتیا لرو او پوهنتونونه باید په دغه دغو برخو کې موږ ته تحقیقات وکړي، موږ بودیجه ورکوو، موږ یې هڅوو او موږ امکانات ورکوو. دا په دې معنی ده چې د حکومتونو او دولتونو ترمنځ او د تعلیمي موسسو ترمنځ باید همیشه او په هر وخت کې یو همغږي موجوده وي. که دا داسې بې همغږي مخته ولاړ شي، نو نتیجه یې دغه کېږي لکه تاسو یادونه وکړه، د تحقیقات په دې کې چې هغه به یا به زموږ د ټولنې اړتیاوو او ستونزو ته ځواب نه وایي، او یا به دولتونه په خبر وي او د دولتونو سره په همغږي به نه شي. نو دا یو دوه طرفه جاده ده چې باید
یو بل زود داده چې دا اکثر مهم تحقیقات مهم علمی مجلې نړیوالې مجلې څېړنیزې مجلې خپروي. دا کار څومره د زموږ د محصلینو لپاره څومره ممکن دی، څومره اسانه دی؟ آیا دا کار کېدای شي؟ که چېرته داسې کار وشي، شاید له دې طریقه دوی ته عاید هم په لاس ورشي.
دا کار زما په نظر باندې مهم دی او شونی هم دی. د اوسنی ټکنالوژیکي وسیلو انټرنیټ او د لارې چې زموږ محصلین او هغه کسان چې که محصلین هم نه چې هغه د تحقیق سره علاقه لري او غواړي چې واقعا تحقیق وکړي، د تر ټولو مهمه دا په دې برخه کې غواړم یادونه وکړم چې دا یو علاقه ده. تحقیق اسانه کار هم نه دی. تحقیق ډېر مطالعه ته اړتیا لري، تحقیق ډېر پیسې سره دقت ته اړتیا لري او وخت ته اړتیا لري. نو که څوک محصل هم نه وي، یا مثلا فارغ سوی یا استاد یا بل داسې څوک وي چې هغه په دغه یو علاقه دغه یو مینه لري، هغه کولای شي چې نړیوالو ژورنالونو ته مثلا خپلې لیکنې یا خپلې څېړنې واستوي او د هغو څخه او د ووڅ خز دا کړو کی او هغه ساته باندې خپل ځان په اصلاح سره مطرح کی. خو مهمه دا ده چې موږ باید همیشه کله چې تحقیق کوو ما یلونه کړی چې موږ باید لومړی د خپل ټولنې ستونزې د خپل ټولنې مشکلات د خپل ټولنې ربړي په پام کې ونیسو او پر هغه باندې تحقیق وکړو. دا به دوه ګټو کې یو به مو هغه علمي په اصلاح سره کار ترسره کړي یا علمي مسؤلیت به مو ترسره کړي، بل به دا چې موږ به د خپلې ټولنې لپاره یو څه کړي او نړیوال به مو د خپلې ټولنې د یو لوی ستونزې څخه خبر کړي او د هغو پام مو راوړي. موږ نشو کولای چې هر څه په نړۍ باندې وروته پو او هر څه د نړۍ څخه تم وکړو چې دې ته موښتنې راځي. موږ ته د څېړنې ممکن دې موښتنې راځي تر څو په ستونزې مقالې علمي ژورنالونو ته ولیکي او وروالي سي. موږ هم باید د تحصیل کاندار کشر په صفت باندې یو څه د مسؤلیت احساس وکړو او هغه څه چې موږ زده کړي دي خیر کا په لومړي قدم کې کېدای شي په هغه معیارونو باندې چې هغه په علي نړیوالو ژورنالونو کې خبرې سي یا په اصلاح سره په ټولو معنا باندې په ټول پرای او د یو ځای څخه باید پیل کړو. او تر ټولو مهمه دا ده چې دولتونه باید په داخل کې په کور دننه کې تحقیقات ته باید ځانګړې پاملرنه وکړي، ځانګړې بودیجه ورته ورکړي او ځانګړې علمي کدرونه ورته وروزي او هغوی ته امتیازات ورکړي چې دغه ولاړې اوبه پر حرکت راشي او موږ وکولای شو چې د نورې نړۍ په څیر باندې د تحقیقات پر بنسټ باندې خپلې پریکړې او خپلې ستراتیژۍ عیار کړو او مخته لاړ شو.
نو استاد ستاسو پیغام د هغو محصلانو او اته استادانو لپاره څه دی چې غواړي څېړنیز کارونه وکړي، لومړني ګامونه یې باید څه وي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې تحقیق تر ټولو په لومړي ګام کې علاقې ته ضرورت لري. آیا یو څوک علاقه مند دی چې واقعا تحقیق وکړي؟ کدی پښتنې ته د مثبت یا دا مثبت ځواب ځان سره لري. دویم ګام کې تر ټولو مهمه دا ده چې هغه باید مطالعه وکړي. مطالعه چې متاسفانه زموږ په تحصیلي سازمانونو کې، زموږ په پونتونونو کې او په ټول کې، زموږ په ټولنه کې یو د پامه لویدلې کار، یو د پامه لویدلې ارزښت دی. په داسې حال کې چې په ټول په نور نړۍ کې د ښوونځي د دوران څخه زده کوونکي دې ته تل کېږي چې څنګه مطالعه وکړي او څنګه خپل ذهن د مطالعې د لارې پراخ کړي او څنګه د خپل خوښه مطالعه وکړي. چې په ټول مهمه دا ده کوم کتاب، کوم مجله، کوم اخبار د خوښیږي چې اغه پیدا کی او غته لاسرسي ولري او مطالعه وکړي. مطالعه باید حتمی وکړي. مطالعه د یو محقق لپاره د څه لکه اکسیجن کا. یو محقق مطالعه ونه کړي او ژوره مطالعه ونه کړي او تحلیلي مطالعه ونه کړي او هدفمند مطالعه ونه کړي، زه فکر کوم چې د په خپل هدف کې تجربه پوری پرې لای کې دای نه سينو متایا د یو مارکیټ لپاره په خپل برخه کې. زه ځینې کسان وینم زموږ په ټولنه کې دوی د ټیپ ډاکټران دي او دوی په ادبیات کې لګیا دي متایا کې داستانونه لولي، شعرونه لولي، شعرونه تحلیلوي. دا موږ متایا وایلای شو، اما دا هدفمند مطالعه نه ده. مطالعه
دا زوکی کارونه دی یا هابی ده؟ نو
دا زوکی،
بله.
او دا دیتا زپ همیشه تفریحی مطالعه نمور کوم، دا زوکی مطالعه شتاسی یادونه وکړه. دوام قدم کې مسلکی مطالعه ده. مسلکی مطالعه هغه ده چې په خپل برخه کې مثلا ځینې لیکنی یا ځینی جورنالونه یا ځینی کتابونه لولي، اما ډیر جدي نه دي. خو کدی غواړي چې تحقیق وکړي په هغه باید د دوو پورته پړاوونو څخه راتیر سي، هغه هدفمندي او جدي مطالعه ته راسي. د هدفمندي او جدي مطالعه د لارې دی کولای سي چې تحقیق وکړي او ښه تحقیق وکړي. په دې معنا چې مثلا دی غواړي په کومه برخه کې کنه وکړي، کدی مثلا دی د طب ډاکټر دی، ایا دی غواړي چې د زړه په برخه کې یو تحقیق وکړي، دی باید یوازې هغه کتابونه ولولي چې د زړه د هغه د زړه د هیغ ناروغي په اړه لیکل شوي، یا هغه مضامین، یا هغه جورنالونه، یا هغه لیکنې ولولي چې د هغې مثلا د زړه دوالونو د بندش په برخه کې لیکل شوي. دی ټول هدف د مطالعې باید پر دا برخه باندې متمرکز کړي. دا په دې معنا چې یو خو به د ده وخت نه ضایع کېږي، او بل به دا چې د ده انرژي به نه ضایع کېږي. که دی هر څه ولولي د زړه په باره کې، خو هغه د خپل هدف وړ برخه ولولي، یو وخت دی نه هیلې کېږي او انرژي بې ځایه مصرفېږي، او د تحقیق څخه دی کېدای سي پر شا سي او نور ونه هڅول سي چې مخ ته ولاړ سي. نو هدفمنده او جدي مطالعه د تحقیق تر ټولو تر علاقې وروسته تر ټولو مهم ګام دی. دوام دادی چې دی باید د اړوند تحقیقي ادارو او د اړوند تحقیقي موسسو که هغه په کور دننه وي، که په ګاونډ کې وي، که په نړۍ کې وي، هڅه وکړي، کوشش وکړي د هغو افرادو سره، د هغوی د هغو د مرکزونو سره ځان وصل کړي، د هغوی په بحثونو کې، د هغوی په ډیبیټونو، په مناظرو کې برخه واخلي، د هغوی ویډیوګانې وګوري، د هغوی کتابونه تیره تحقیقات وګوري، او بیا وروسته ورو ورو خپله په تحقیق باندې پیل وکړي، او د هغو سره په همغږۍ، د هغو سره په د هغو معیارو ته په کتو سره خپل هم عملا پیل وکړي، او تحقیق ولیکي، یا تحقیقي مقاله ولیکي، او دا چې بیا وروسته خپریږي او تحقیق خادونه پر کېږي، یا مثلا خبره پر باندې کېږي، هغه وروسته خبره. خو دغه درې هدفونه چې، یا درې ګامونه چې دي، دا ډېر مهم دي.
بله، ډیره مننه. او په زمن کې قسم تاسو اشاره وکړه د انګلیسي ژبې تر توجه ډیره پکار ده، حتی په جرمنی پشان او د چین پشان او جاپان او د فرانسې پشان هیوادونو کې چې خپل ژبې هم ډیرې پیاوړې ژبې دي، هلته هم 80% تحقیقات، علمي تحقیقات په انګلیسي کوي. ژورنالونو کې چې کوم علمي مقالې خپریږي انګلیسي دي. بیا هم دانش صاحب لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي. نه، د دانش صاحب ټلیفون داسې قطع شوی دی. استاد، مخکې یو اوریدون کول چې اوس مدرسو ته توجه ډیره ده، دینی علومو ته توجه ډیره ده، حتی د تحقیقات په دې برخه کې هم ډیر مهم دي، د فقهي یا قانوني مسایلو حل ته لاره هوارولی شي. که موږ وګورو په دې برخه کې کوم کار چې فرضاً په مصر کې شوی دی، ایران کې شوی دی، یا نورو اسلامي هیوادونو کې شوی دی، زموږ په وطن کې خو فکر نه کوم چې هغه سي کار دی، هغه سي خو نه چې ډیر ډیر معمولی کار هم زه فکر کوم چې نه دی شوی. که څنګه؟
بالکل، زه منم د انګلیسي مبارکه وړم چې خپل فیصله سره د لومړی والی یو خاطره سره شریک کوم. کله چې زه په د انګلیسي په کورس کې ومالته په انګلیسي دا کولم، دا پښتنه به استادانو یا مثلا احمد امام زیاتره مطرح کول چې ټول غواړي انګلیسي زده کړي، موږ جواب موږ ته سره شو درل سی، او موږ په دې سره وخت دوبره دا نه درلوده په فیصله کې ورچا چې موږ دا جواب وای. خو موږ اوریدلی و چې د انګلیسي نړیواله ژبه ده، او د نړۍ سره د خبرو کولو ژبه ده. نو دا واقعیت په هر هیواد کې چې هغه د خپلې ژبې تر څنګ هغه ته ارزښت ورکول، په پوهنتونونو کې، په هالند کې مثلا، په ټولو پوهنتونونو کې هغه تحقیقات ټول په انګلیسي کېږي، لیکنې په انګلیسي کېږي، او مکالمې په پوهنتونونو کې، خبرې، مناظرې چې دي، علمي مناظرې ټول په انګلیسي کې. نو انګلیسي دا که موږ یې خوښوو یا نه خوښوو، دا یو نړیواله ژبه ده، او د تحقیق ژبه ده. زه په دې باور یم، ځکه ټول علمي منابع چې دي هغه اول په انګلیسي کې لیکل کېږي، وروسته نورو ژبو ته ژباړل کېږي. دوامه خبره دا چې تاسو د فقهي مسایلو یادونه وکړئ چې په هغه برخه کې هم تحقیق نه دی شوی. د بعد مرګ موږ لکه د نورو اجتماعي ستونزو ترڅنګ یوه لویه ستونزه دا لرو چې موږ په خپل دین باندې په خپله ژبه باندې نه پوهېږو. موږ د دین په عربي باندې راشل شوی دی او راښودل شوی دی. موږ ته هیڅکله دا فرصت نه دی راکړل شوی چې مثلا موږ هغه سپېڅلی کتاب چې موږ ایمان ور باندې لرو هغه په خپله ژبه باندې د هغه ترجمه ولولو. که څوم فقها په دې باور دي چې ترجمه د عربي متن پرته نیمګړې ده او اجازه نه لري، نه پوهېږم دا خپله څومره منطق لري، خو په هر صورت زه احترام ورته لرم. اما موږ ته ولې په مکتب او په دا مدرسه کې چې بېخي هغه د دیني علوم هغه هسته ده هغه خروشنده او خوټېدونکې ګرمه هسته د دیني زده کړو، ولې موږ هلته دا فرصت نه پیدا کوو چې په خپله مورنۍ ژبه باندې د قرآن شریف په معنا باندې پوه شو چې دا آیاتونه څه معنا لري او بیا د هغو باره کې فکر وکړو چې دا څومره د ستر خلقت یادونه کوي او موږ ته کومه لارښوونه راکوي.
درست.
نو موږ ستونزې په دیني برخه کې د وروسته پاتې والي یا په دیني برخه کې د تشخیصاتو د نشتوالي یوه سرچینه یو علت همدغه دی چې موږ اول خپله نه پوهېږو چې زموږ دین موږ ته څه راښيي او له موږ څه غواړي.
ډیره مننه استاد، د خبرونې وخت هم دومره دی. د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژاندو چې په دې خبرونې کې ګډون وکړل، تاسې درنو اوریدونکو څخه هم ډیره زیاته مننه چې ټلیفونونه مو وکړل، پوښتنې مو وکړې او نظرونه مو څرګند کړل.
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گٹ گٹ غم جام جام غم پل پل روانیم
ram ram gagegum pal pal ravan
مل روان.